کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې غونډې هرکلی وکړ او وایي دا ناسته باید د افغان جګړې د پای ته رسیدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. دوستانو په دې خبرونه کې د مو د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه به له احمد تکل وارو چې د خبرونه په پایل کې دي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. افغان چارواکي د بدخشان ولایت په نسای ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي او ایران د نړیوالو بندیزونو د تدریجي لرې کولو وړاندیز رد کړی دی. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان د دې جګړې په اړه چې تېره شپه پیل شوه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د چپې درې په ګوسرک په سیمه کې جنگ رامنځته شوی. د مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین قول اردو په فاریاب ولایت کې په هوایي حملو کې لسکونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په شمال کې د دیره 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وای د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په دې هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون شپږ ویشتنه وسلوال وژل شوي. ښاغلی رضایی په یو پیغام کې چې نن سهار یې رسنیو ته واستوه د دې هوایي حملو هدف د طالبانو د یرغلیزو حملو مخنیوی بللی.
حمله زمان اجرا شد که
دا برید هغه محال وشو چې طالب ترورستان له څو ولایتونو څخه هلته راټول شول او پر افغان امنیتی دفاعي ځواکونو او د ګرزیوان ولسوالۍ پر مرکز د برید پلان درلوده. له نیکه مرغه د هیبت هوایي ځواک د دښمن له يرغلیزو بریدونو مخکې دوی په نخښه کړل.
د شاهین قلور دویان هم درازو ویل چې په دې هوایي حمله کې درې درشتنه وسلوال طالبان سخت تپین شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي په نسای ولسوالۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د بدخشان د ولی ویاند نیک محمد نظری ازادۍ راډیو ته وویل چې ګډو ځواکونو له تېرې شپې راهیسې په نسای ولسوالۍ کې د لاسطللو سیمو د بیرته نیولو او د طالبانو د تصفیه په مقصد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. خغلی نظری وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي نو ځکه وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو احتمالي تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم. د پسرلي له پیلېدو سره سم هر کال طالبان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکوي او ورسره افغان وسلوال ځواکونه ځوابي عملیات کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د مذاکراتو په درشل کې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو د تدریجي لرې کولو وړاندیز رد کړی دی. پرس ټلویزیون چې د ایران حکومت یې تمویلوي نن د بهرنیو چارو وزارت له ویاند سعید خطیب زاده سره د مرکې په بنسټ دا خبر ورکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون د جمعې په ورځ وویل چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو په هدف په ویانا کې د راتلونکو اونۍ مذاکرات به پر هغو ګامونو متمرکز وي چې ایران او متحد ایالاتونه باید د موافقې ته د ستنېدو په برخه کې پورته کړي.
د بحث وړ اصلي موضوعات به هغه ګامونه وي چې ایران یې باید د موافقې ته د ستنېدو لپاره پورته کړي او هغه ګامونه چې امریکا یې هم باید د موافقې ته د ورستنېدو لپاره د بندیزونو د نرمولو په برخه کې واخلي.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د موافقې ووته او پر ایران اضافي سخت بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن اداره د موافقې احیا کولو ته چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې له هغه مخکې تهران باید د موافقې له مخې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیخه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډالو نن د مسافرونکو اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه تونل څخه راویستې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په دوهمه نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یوه تونل کې دننه له یوه ټرک سره ولګېد او له پټلۍ واوښت. او د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوی وایي چې د کورونا د ټیسټ نتیجه یې مثبته راوتلې ده. فرناندز نن پر ټویټر ولیکل چې له 1.3 درجې تبې او لږ سرخوږي وروسته یې انټیجن ټیسټ وکړ چې نتیجه یې مثبته وه. هغه زیاتوي چې اوس د کورونا پر ضد د پی سي آر د ټیسټ نتیجې ته سترګې په لاره دی. ولسمشر فرناندز زیاتوي چې که څه هم صحیح حالت یې ښه دی خو د احتیاط لپاره اوس مهال په قرنطین کې دی. د ارجنټاین 28 کلن ولسمشر د روان کال په پیل کې د روسیې ساخت سپوتنیک وی واکسین کړی و.
خبرونه مو لازم دی رادیو اوریدل. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې ناستې د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې دغه ناسته باید د افغان جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. په ننګرهار کې د تېرې یوې میاشتې په لړ کې د ښځینه کارکوونکو او خبریالانو تر وژنې وروسته یو شمېر ښځو خپلې دندې پرېښې دي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه را په دې خوا ډېرې ښځینه کارمندانو ډېرو استعفاګانې ورکړي.
دا به هم واوري چې امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یوه مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی. او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې ناستې د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې دغه ناسته به د افغان جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا شر دفیر د ناټو ملکي استازي او د یو نماده سرپرست په ګډون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او د بین المللي بنسټونو ځینو استازو سره په افغان سولې خبرې وکړې. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان و سیاسي مطرح غوندونو حزب اسلامي جمعیت اسلامي اسلامي وحدت د خلکو اسلامي وحدت ملي جنبش اسلامي محاس او افغان ملت د ترکیه ناسته مهمه بولی او وای د ټولو هغو هڅو هرکلای کوي چې په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات لامل سي. دوی اندېښنه کوي چې خدای مکړه دا تاریخي فرصت له لاسه ووت. د افغانستان روانه جګړه به سیمه او نړۍ ته ناوړه او دردناکه پایله ولري. نو لازم ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوالې مرسته او ملاتړ وکړي. د غوګوندونو د شنبې پورز د ویلامي په خبرولو سره له نورو سیاسي اړخونو او بهیرونو هم وغوښتل چې له دوی سره یو ځای سي او چاته اجازه ورنکړي چې د سولې د خان او ځن لامل سي. د وحدت ګوند سیاسي دفتر رئیس قربان علي فصیحی د اعلامي او برخه ازادي راډیو ته داسې ولوسته.
د ترکیې له ناستې څخه چې په پام کې ده د ترکیې جمهوري دولت په میلمه پالنه ملګرو ملتونو د افغانستان د نورو نړیوالو شریکانو په مرسته ترسره شي هرکلی کوو او هیله لرو چې دا ناسته به د نړیوالې او سیمه ییزې همکاري او د ګډون کوونکو سیاسي اړخونو پر هڅو په هیواد کې د 40 کلنې خونړۍ جګړې د پای مناسبې معقولې او جامع حل لارې پیدا کول او د دایمي سولې او ثبات سبب وګرځي.
په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه د امریکا متحده ایالاتو شارج دافر د ناتو ملکی استازي او د یونما د سرپرست په ګډون د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو سفیرانو او د بین المللي بنسټونو ځینو استازو سره کتلي. د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی غنی په دې کتنه کې د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو او سولې په اړه د افغانستان د حکومت د لیدلوري د تشریح ترڅنګ د ګډونوالو پوښتنې هم ځواب کړي. تاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالو همکارانو او د سیمې د هیوادونو په وروستیو هڅو سره د ترکیې په قربتوب ناسته جوړه سي. که څه هم په کور دننه او بهر دغه مهمه ناستې ته چمتووالی روان دی، خو تر اوسه د ناستې دقیقه نیټه نه ده په ډاګه سوې. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه ناسته ښایي څو ورځې وروسته ترسره رسی. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د استانبول ناسته به د افغان سولې د خبرو نهایي لوری وټاکي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاصدی رادیو اوري ورزون ننګر هر ولایت په ننګر هر کې لسګونو هغه شوزو چې له رسنوي او نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره کار کوي، یا یې له دندو استعفا کړي او یا یې دفترونو ته تک پریښي دي. په دې ولایت کې غنی شزینا کارکونکو د غلطه پر شوزو ورستي او هدفي بریدونو ویر ولیدي. یوازې 13 میاشت په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو وتن شزینا کارمندان په جلا جلا هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. په شزینا و د دې بریدونو تر شا څوک دي او ولې مخه نه نیول کیږي، په دې اړه به یو تفصیلي راپور واورې. خو تر یوې لنډې وقفې وروسته ننګر هر میشته څلرشت کلنه راضیا لڅو نیو راهیسې خپلې دندې ته د تلو یا نه تلو په پریکړه کې زړه نازړه و. خو د مارچ په 1 نیټه د غلطه د درې تنه ښځینه واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته د خپل هغه دنده پریښوده چې په ډیر زیار یې ترلاسه کړې وه. راضیا چې دای اصلي نوم نه دی او د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي اصلي نوم او ږغ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پوهېږي چې که کار ته ولاړه نه سي شای هغه دنده له لاسه ورکړي چې په تنخواه د دې ټوله کورنۍ چلیږي. خو د دې په وینا پلار یې ورته ویلي که د ښار په کوڅو کې ګام پر ګام پر ښځو د هدفي بریدونه ویروي، د دې له کوره وتل او کار ته تګ به په لوی لاس مرګ ته غېږ ورکول وي. یوازې راضیان نه دی چې په ننګرهار کې په ښځینه کارکونکو وروستیو بریدونو د خپلې دندې پریښېدو ته اړ کړی. سایره سلیم ننګرهار میشتې خبریاله هم له اونیو راهیسې خپلې دندې ته نه ده تللې. هغه وایي پر ښځینه ژورنالستانو او نورو کارکونکو وروستیو بریدونه د ښځو لپاره ډېره ستونزمنه کړې چې له کوره ووځي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني، او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه را په دې خوا ډېرې ښځینه کارمن دانو هغه که د ژورنالیزم په برخه کې دي او هغه که په نورو برخو کې دي ډېرو استفاګانې ورکړي دي او په کور باندې اوس ناستې دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې.
له یادو څوارلسو ښځو یوازې اووه تنه یې په تېره څه کم یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې په جلا جلا بریدونو کې وژل سوي دي. په دې ولایت کې د مارچ په 2 نیټه د انعکاس تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارمندانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل سوې. د دې پېښې لا میاشت پوره نه وه چې د مارچ په وروستۍ ورځ د پولیو د واکسینو د کمپاین درې واکسیناتورانې په هدفي بریدونو کې په نښه او ووژل سوې، او ورپسې سمدستي هم دې ولایت کې یوه بله پولیسه د هدفي برید قرباني سوه. په وژل سویو درې واکسیناتوران نو کې یو 22 کلنه سمینه صافی و چې یو کال وړاندې واده شوی و. دارالمعلمین کې لزده کړو وروسته قبله ګل وسته و او تازه یې پر ځاکار توګه د پولیو واکسین په کمپاین کې د واکسیناتوري په توګه کار پیل کړی و چې د دند یو کمپاین په دوهم ورځ له دوه نورو همکارانو سره وژل شو. د سمینه یو خپلوان برهان الدین نظامی ازادي راډیو ته وویل
سمینه مې ده کاکالور او ډېر لایق او وطن او خلکو باندې مینه جنې و. تعلیم یې کړی او زحمت یې وستی و او همدا یې ارزو و غوښتنه وه چې زه به خپلو خلکو ته خپلو وطنوالو ته د خدمت مزدر وګرځم.
سمینه د هغو ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل سوه چې ساعتونه د دې کور ته نږدې د دې او د دې د همکاري راوتلو ته منتظر و. بریدګر له قتل وروسته په عادي رکشا کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. له یوې میاشتې څخه کمه موده کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې په یوه ولایت کې د لږ تر لږه اووه تنو د ښځینه کارمندانو وژل په تیرو 20 کلونو کې بې ساري دي. وروستیو بریدونو دا پوښتنه نوره هم سخته کړې چې په ننګرهار کې څوک پر ښځو د دې پرله پسې بریدونو تر شا لاس لري. وسلوالو طالبانو په ګڼو د بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې پر ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لري.
دغه اخیری کوم قتلونه چې سوي دي په ځانګړي ډول د ښځینه او ترور یا د خویندې ترور، زموږ دقیق معلومات دا دي چې دا عمل چې تر سره شوی دا داعشیانو کړی دی. د داعشیانو پاتشونکو دا کار کړی دی. اما دې کې هیڅ شک شبهه نشته کله چې داعش چې قدم واخیستل سي په ځینې حالاتو کې متاسفانه ځینې حالات ورته طالبانو برابر کړی دي. اما زه باید په جرات د خبرو وکم چې دغه کړنه د دایشانو د دایشانو د عمل کړی ده.
دایش وسلوالې ډلې خپل هم د ځینو دې بریدونو پرمنه لیده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د دایش وسلوال ځپل سوي، نو ولې د وروستیو بریدونو مخ نه نیول کیږي؟ د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل وایي د ځینو پیښو عاملین نیول دي، خو زیاتوي چې دوی څو وړې او پټې هستې لري. د شغلې امرخیل په وینا د سلګونو زرو کسانو په منځ کې د بې دفاع شوو په نشکول د دې وسلوالو پاره تر ټولو اسانه هدف دی چې فکر کوي هم پرې په اسانۍ برید کولای شي او هم پر اسانۍ کې پراخ انعکاس کوي. په ننګرهار کې له هغه پایل د هیڅ په اچین او څنور ولسوالیو کې د دایش وسلواله ډله فعال و. دا وسلوال ورسته له طالبانو او حکومت سره په جګړو کې کمزوري او ډېری حکومت ته تسلیم سول. د ننګرهار چارواکي وایي که څه هم د محل د دایش ډله په کومه سیمه کې څرګند واک نه لري، خو په وړو او پټو ډلګیو کې لا هم خورواره فعالیتونه کوي. په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د قربانیانو ځینې کورنۍ بیا د ننګرهار له والی سره په دې ارزونه کې موافق نه دي. په سی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې ځایي مافیا د ولایت د خلکو لپاره جدي ستونزه او د دې سبب سوي چې د ننګرهار امنیتي چارواکي ژر ژر بدل او د دوی د خوشي کسان وي. د میرمن یون په وینا کله هم چې د دې مافیایي ډلو ګټي خطر سره مخامخ وي، د ډول بریدونو ته مخه کړي څو وېر خبره کړي.
طالب او یا دایش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره تورونه د مافیا د ډلو د واکیږي. زمونږ زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې د عمره پیسې راکا کنه تاسو مونږ وژنو.
هغه د داسې چا یا کومې ډلې نوم یاد نه کړ چې د دې مافیا برخه دی، خو وی ویل چې دا اقتصادي مافیا ده چې تر ډیره غواړي په ننګرهار کې عایداتي سرچینې لاندې کړي. په ننګرهار کې د داسې یو اقتصادي زورواکي ډلې یا مافیا په اړه له څو کلونو راهیسې وخت نا وخت چارواکو او ځایي فعالانو څرګندونې کړي، خو تر اوسه هیڅ داسې مشخص کسان یا ډله چې د دې مافیا برخه دی نه دی په ګوته کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستيال اجمل عمر بیا په دې ولایت کې په شزینه کارکونکو بریدونه د هغو کار بولی چې د په وینا د سولې دروانو هڅو ناکامول غواړي.
دلته استخباراتي جنگ دی، دلته څو یو ډله د سولې غواړي، بل ډله سولې مخالفت کوي، او دا استخباراتي کړي دا نه طالب کوي نه دایښ کوي. زه په دې باورې یم چې دا استخبارات ډله کوي چې هغه سولې غواړي.
د شغلي عمر په وینا پر شزو د دې بریدونو تر سره کونکو غواړي دا حمله داسې مهال د طالبانو په نوم تمامې سي چې طالبان افغان حکومت او نړۍ سره د سولې په خبرو بوختي او د شزو د راتلونکو په اړه خبرې د بحث له اساسي ټکو څخه دي. پر شزینه او د هدفي بریدونو د عملینو په اړه د حکومتي چارواکو او د خلکو د استادو د جلا جلا څرګندونو څخه په دې اړه یوې پایلې تر رسیدل ستونزمندې. خوده څرګنده ده چې د دایش وسلوالي ډلې په ننګرهار کې پر ګڼو شزینه کارمندانو بریدونو کې لاس لرل خپل منلې دي. کچېره په دې بریدونو کې رښتیا هم د ډله لاس ولري، نو د جلال آباد شهر په نسبتا خوندې سیمو کې د دې دلی لخوا د دا ډول بریدونو پلانول او تر سره کول شي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې لا هم پیاوړې ده او د حکومتي چارواکو هغه اداوي سمې نه دي چې دا ډله په ننګرهار کې ځپل سوې ده. لبلې خوا په ننګرهار کې پر شوزو د ورستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د حکومت پر هغه اداو هم بے باور دي چې وایي د ځینو دې بریدونو مسؤلین نیولې دي. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون په خوانی خبريال ملاله میوند نږدې څلور میاشتې د مخه په یو وسلوال برید کې وژل سو او چارواکو یې د قتل په تړه او د څو کسانو د نیول کېدو ادعا وکړه، خو کورنۍ په دې اړه شک لري. د ملاله میوند ورور حماد هلال وایي د ملاله تر قتل وروسته د ننګرهار والی ورته وویل چې دوی د دې قتل په تړه دوه کسان نیولې دي، خو وروسته خبره بدل کړه.
زمک سره خبري وکړه، وی ویل چې موږ دوه قاتلین نیولې دي او موږ ته یو ډول ډال راک، خو موږ ته یې توازی نشو. لغی ورسته ای به خبری کانفرانس ته په وینا کې ویلی چې موږ د ملالی څه قاتلین په قتل رسولی دی او یو نه پر موږ نیولای دی، چې دا سرګندونی د لومړی سرګندونو سره پوره په زدو نقیس دی.
هغه وی تر دې ورسته هیڅ کوم امنیتي ادارې ورته نه دی ویلی چې د د خور ملالی میوند د قتل قضیه چیرې ورسیده او په دې اړه چیرنو کې څه پرمختګ وسو. هارون رحیمی د شهناز رؤفی په نوم د انعکاس د تلویزیون د بلې هغې کارکوونکي ورور دی چې میاشت مخکې په جلال آباد ښار کې د دوو نور همکارانو سره ووژل سو. رحیمی وایي که د حکومت امنیتي ادارو هغه مهال د ده د خور د قاتلانو د نیولو لپاره جدي او په اخلاص اقدامات کړي وای، اوس به میاشت وروسته درې نورې واکسیناتورانې نه وژل کېدي. هغه وایي د ده د خور او ځینو نورو ښځینه فعالانو قضیې رسنیزې سوې، ځکه پاملرنه ور واوښته، خو په وینا یې ټولنه کې د دا ډول قتلونو، تښتونو او ګواښونو ډېرې پېښې موجودې دي چې څوک ترې خبریږي هم نه. هارون رحیمی که څه هم وویل چې په دې ولایت کې د ښځو د خوندیتوب لپاره د دولت له اقداماتو نه هیله دی، خو وایي له خپل ولس لا هم هیله او تمه لري.
خو زه د خپل ولس نه، د خپلو خلکو نه دغه یو تقاضا کوم چې لطفا د ښځو حضور په خپله ټولنه کې ومني، قبول یې کوي او د ښځو سره یو ځای دا ټولنه جوړه کوي. دولت نشي کولای، نه امریکا درته کوي، نه جاپان درته کوي، او نه دولت درته کوي.
په ننګرهار کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر ښځې وتوانېدلې چې د رسنیو، نړیوالو موسسو او ځینو نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي، خو وروستۍ پیښو له ګڼو ننګرهاري نجونو او ښځو دا چانس بیرته اخیستی. راځي چې اوس په کور ناسته ده وایي که د جلال آباد ښار کوڅې د ښځو له قاتلانو پاکې هم سي، ډېر وخت به اړتیا وي څو دا او کورنۍ ور بیا ډاډمن سي چې له کور بهر په کار پسې وتلې د ژوند په بیه نه تمامېږي. ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو مستنه به تکر مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ غله ازادي رادیو او ری دوستانو، لکه څنګه چې په مخکینی راپور کې مو د پننګرهار ولایت کې د شزینه کارکونکو د کارونو او ژوند پر وړاندې د ګواښونو په اړه دغه تفصیلي راپور واورید، بیا هم یو بل راپور ترازو چې د شزو مسله پکې مطرح ده. د افغانستان د دفاع وزارت له موینیت څخه د منیرې یوسف ساده له استعفا وروسته د وزارت ټینګار کوي چې د یاد وزارت په مشرتابه کې به د شزو ونډه کم نه سي. میرمن یوسف ساده پرون د دې شخصي پریکړې پر اساس استعفا وکړه او نن د وزارت ویاند ویل چې شزی اوس هم د اردو په لوړو پوستونو کې کار کوي. د منیرې یوسف ساده پوست په امنیتي بنسټونو کې د شزو لپاره تر ټولو لوړ پوست و. نور جزئیات په دې راپور کې.
لومړی افغان ښځه چې د دفاع وزارت د مرستیالې مقام ته رسیدلې وه استعفا ورکړه. د دفاع وزارت د روزنې او پرسونل له معینیت نه د منیرې یوسف زاده له استعفا وروسته یادې مسئلې ته ډېره پاملرنه واوښته چې د امنیتي ارګانونو په مشرتابه کې د ښځو دریځ څنګه دی. میرمن یوسف زاده اعلان کړه چې د خپل شخصي تصمیم له مخې له دندې مستعفي شوې ده. د دې له استعفا نه یوه ورځ وروسته د امنیتي ارګانونو ویاندویانو ویلي چې د امنیتي ارګانونو په لیکو کې د ښځو شمېر ډېر دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دغه وزارت د مشرتابه په بیلابیلو برخو کې ښځې شته.
ښځې په مشرتابه بستونو لکه د دفاع وزارت په قرارګاه او د ولایتونو په قلو اردوګانو کې د رئیس، جنرال، افسر او بریدمل په توګه فعالیت کوي. دفاع وزارت هڅه کوي په دغه وزارت کې د ښځو شتون له 15 څخه تر 20 سلنې پورې ورسوي.
ښاغلی امان وویل ښځې اوس په رزمي، اداري، مالي، عملیاتي او استخباراتي برخو کې فعال دي. د ده په خبره دمګړی په 200,000 کسیزه ملي وردو کې کابو 3,000 ښځې کار کوي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې اوس نږدې 4,000 ښځې د دغه وزارت په بیلابیلو څانګو کې پر دندو بوختې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل دا وزارت تصمیم لري چې مشارکت ته د رسیدو په پار د خزینه پولیسو شمیر 100,000 ته ورسوي. له بلې خوا د پوځي چارو پوهان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ښځو د شتوالي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له اوسني وضعیت لپاره دې په وسلوالو ځواکونو کې له ښځو استفاده وشي. پخواني جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل
شرایط مساعد دي، ښځې باید دلته راستي، خدمت وکړه، هم په اردو کې، هم په امنیت کې، په پولیسو کې هم ډېر زیات ضرورت.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د کورنۍ لخوا په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د ښځو د فعالیت ډیر ملاتړ نه کیږي. مخکې له دې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو له ځورونو شکایتونه شوي دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلینو ویلي چې په امنیتي ځواکونو کې به د ښځو د ځورونکو پر وړاندې شدید اقدام وشي. اوس په دغو بنسټونو کې د ښځو د کار وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو. امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یوه مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په وینا د سړی چې کورشونکوف نومیږي د روسیې د استخباراتو مامور و. امریکا هڅه کوي چې نوموړی ونیسي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روسیې د دفاعي صنعت یو مشر چې ادعا کیږي استخباراتي مامور هم دی، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له لوري د امریکا لوی هوایی کمپنۍ څخه د تجارتي اسرارو د پټولو د ادعا په خاطر په تور لیست کې شامل شو. اف بی آی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د 85 کلن الکساندر کورشونکوف د نیولو هڅه کوي او پر د شک دی چې له کمپنۍ څخه د روسیې په ګټه د تجارتي اسرارو د غلا کولو دسیسه کړې ده. اف بی آی وایي کورشونکوف د روسیې په یونایټیډ انجن کمپنۍ کې چې د الوتکو یوه دولتي کمپنۍ ده کار کاوه، او د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو استخباراتو خدماتو لپاره د استخباراتي مامور په توګه دنده لرله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي یونایټیډ انجن کمپنۍ په 2009 میلادي کال کورشینکوف د خرڅلاو او بازار موندنې رئیس وګماره. د دنده دا و چې د لویدیز د الوتکو شرکتونه وهڅوي چې له یونایټیډ انجن کمپنۍ سره کار وکړي چې د روسیې هوایي ټکنالوژي وده وکړي. اف بی آی دا هم ویلی چې کورشینکوف د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د الوتکو له شرکتونو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو هڅې کړي، او همداراز د هوایي صنعت امریکایي انجینران د روسیې د پی ډی 14 ایرو انجن د بیا ډیزاین کولو لپاره کرایه کړي دي. خود کورشینکوف مدافع وکیل تاس خبری آژانس ته ویلی موکل د 2000 په دوبی کې د روسیې د پولیسو لوري مسکو ته ستون کړل شو. د تاس آژانس پر اساس روسی چارواکی وایي کورشینکوف یې د دې لپاره نیولې چې د درغلیو او جعلکاریو تورونو ته ځواب ووایي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به دوستانو ستاسو پیغامونه واورو چې د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
زخم محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو ولسوالۍ چنجر رسمي سمېړي کړه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالۍ کې چنجر رسمي کې موږ مقصد جوړو نو د ډېر وخت څخه موږ امرونه لرو، موږ امرونه راکوي دي، موږ مکتوبونه کابل ته استولې دي. تانه غلي جی پی اس کیمرا او دا شان څو لمنه موږ تاکسین دی چې تاکسین جی پی اس کې واخی هغه ور استولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي، مکتب نه څه دی نو څه دوه سمبل موږ سره کړی دي. هغه موږ د پاره فایت نه کیږي، مشمان ګری دي، ام انجونی ګری دي، دي مال کان دي. نو موږ غواړو چې موږ سره د همکاري وسی. نو موږ راځي راځي د غیله کو چې زموږ دا وینا دي چې چارواکو پر ورسي تر نور چارواکو دی ورسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ د کنر سلامات وړاندې کوم په دې لخه خبرونه خبرونه کوي. وروره مشکلات خو ډیر دي. اول مشکلات دغه دی چې دغه تذکیرو په واره کې مغتنه ده
لغه الکترونیکی تذکری در تزر هوادوال تا توزیع چټک کی غزرکت باندې بدکار وشي ضربتونه ولا نور شي او وسایل ډیر ورک شي نور مامورین ډیر استخدام کی او غوښتنه مده غلا چې دغه توزیع تذکرو دی چټک کی تیز دي کی مرکز هم ورته زیات کی او تاسو وګورئ تاسو خپل بهتره معلومه ده او پاسپورت ادارہ کی الیکٹرونک تذکرہ انہوں نے پاسپورٹ چاہتا ور گئی تو محترم مدغدا کی لگا برخلائی تذکرو توزیع بید ٹولو سوالی تا دا ہم بید غزر وشی اول دا توزیع صحاو پراخ شی نو چتا کشی پیغام میں چھڑ دو پہلا السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو بیا هم مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای سي چې د ازادي رادیو سره شریک کړئ موږ د بیلابیل خبرونو لالارې تر اړوندو مسولینو پر رسو ورسېدو د خبرونې نیمه برخې ته په کابل کې 4:30 دی او ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل اورو
د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ امنیه قومندانۍ وایي دا جګړه تیره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو مخالفینو په ګلسلک سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. شاهین قول اردو د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قومندانانو په ګډون د شپږ ویشتو وسلوالو د وژل کېدو او د درې دیرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په نسای ولسوالۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پسرلني عملیات پیل شوي دي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د را روانې اونۍ د سه شنبه ورځې د مذاکراتو په درشل کې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو د تدریجي لرې کولو وړاندیز رد کړی دی. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. د دې پیښې قربانیانو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي او د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز چې د کورونا وایرس پر ضد د روسیې ساخت سپوتنیک وی واکسین هم کړی و وایي چې د کورونا د ټیسټ نتیجه یې مثبته راوتلې ده.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پاته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنې هنداره
په هرات کې د سکوهنی دویم پړاو سیالي تر سره شوه. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي تیر ورځ نه وخته د شپږو کلبونو د شپږ پنځوس لوبغاړو ترمنځ وشوه. ښاغلی ضیاء وایي د دې سیالیو د پیل هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د کمال خان بند پرانیستل دي. هغه زیاته کړه چې د سکوهنی د سیالیو په پای کې د دې سیالیو دریو ګټونکو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د روغتیا چې مسول بهرام صدیقی د اسیا هیوادونو د فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي رادیو ته وویل چې خغلی بهرام د اسیا سیالیو د روغتي کنفدریشن غړیتوب هم لري. د سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل او تر 19 پورې به دوام کوي. خغلی بهرام په دغو سیالیو کې په لومړي ځل د اسیا هیوادونو د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د روغتي پالانو په توګه افغانستان نه ګډون کوي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه ترسره کړه. په یاد لوبه کې بابر اعظم د پاکستان لپاره په یو سلو سلور توپونو یو سلو درې منډې وکړې چې پکې ول سلوریزي شامل دي. په دې سره بابر اعظم په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د 13 سلیزه ووهله. بابر اعظم خپل د 13 سلیزه په شپږ افیا یو ورځنیو لوبو کې ووهله چې په دې سره د کرکټ په تاریخ کې داسې لوبغاړی وشمیرل شو چې په کمو سیالیو کې 13 سلیزه بشپړوي.
دوستانو د ژمنې سره سم د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به حقیقت څه دی واوري او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ اپټا تړون د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د درې نورو میاشتو لپاره تمدید شو. د افغانستان حکومت د دې تړون د نوې بڼې او اصلاحات وغوښتنه کړې وای. په دې ډول د دې تړون د ستونزو د حل لپاره کارندنه ده. افغان حکومت تمه لري چې د اصلاحات بعد د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ برخلیک وټاکي. همدا ډول پاکستان هیله لري چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره سوداګري زراکړه ورکړه وغځوي. خو آیا دا اصلاحات راتلونکي دي؟ د افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ له سیاسي اړخه هغه څومره دي؟ دا نور مهم موضوعات نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی له مرسیال خغلی یونس مومن سره په خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مومن صاحب خره غلاست ازادي راډیو ته
مهرباني ز خپل نیکي سلامونه تاسو ته او تاسو د ازادي محبوب راډیو ته وړاندې کوم.
مومن صاحب ولې په اټا تړون کې اصلاحات اړین دي؟
تاسو ګورئ چې په تیر لسو کال کې مو